ويا تشكر خدا حافظ ناصرتان
خدا.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلی دی چې درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په څلور نوي الوتر کې دېرش زره افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوي د دې ادارې د مالیه او مشارکت برخې مشرې لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر درویشت اشاریه اووه میلیون ته لوړ شوی په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په څوارلس سوه لومړي کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې وه همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې پریکړې د یوې ناسمې قضایي پریکړې د لغوه کېدو حکم ورکړي امیر رئیسیان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلادیش ټیمونو لوبه روانه کړې ده د هندوستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو یو سلو شپږ نوي یو سلو اووه نوي منډې هدف د بنگلادیش لپاره وټاکم د بنگلادیش ټیم د دغه هدف د پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي تر دې دمه یې په څلورو اوورونو کې درویشت منډې کړې او لایق هم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هده پورې نیمه پایلوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي اخوا سبا سهار په پنځو بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي دا به سوپر ایټ یا اتو غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده افغانستان لومړۍ لوبه په هند بایللې وه د کرکټ د برخي مبصرین وایي که افغانستان نیمه پایلوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنګلادیش په ښه اوسط باندې وګټي د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګرجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو په بله لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي تر دې دمه د پرتګال ټیم په دوو ګولونو باندې مخکې دی لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام الوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترګرۍ د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه رپورټ او د رپورټ وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامې زیاتې شوي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلاف واقعیت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وای چې د خلکو لخوا زورول کیږي خو ډاکتران خلکو ته څه توصیه کوي
دا خو اصلا ناروغان هم ندی او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې سرچ د جلد رنگ سپینده. نو هیله مندم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندی است.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالمو هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان دو گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګري پاړه اندښنه وښود. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې دا کړی چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی اتحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګري ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمې او گاونډي هیوادو ته لا افغانستان د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګري زیاته وي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنی حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا سیخکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمیزې ډلې دویمې غونډې ته په اشارې سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو درې میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لګ تر لګه اته ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شاید په خاطر انکه بعضي رویدادها او عملیاتهایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچی‌ها داشتیم اونها را هم زمیم موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به آنها میشود همیشه کوشش میکنند که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفی کنند.
نوموړي په ټینګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور پاړه بیا په یو خوله نه دي. د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمین که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتی او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په ناامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هر شی په یو کس وژلې نیولای او ورکولای شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیا پرې کوي.
مردم افغانستان وارسان
خو د امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د هزاره توکمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوې او د تېر حکومت هېڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوه را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه شي د دې غونډې اعتبار له منځه ځي. د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرت د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي به شي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامارت د جمعې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارت وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 20 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله اکسپانه لیکلی چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړ شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدنی فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې او تنبوایوا زیاته کړه چې د دوهید راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړیو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهید درېمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوې چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالنډ او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالنډ د لوبې پر مهال کمري بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدې چې په چوکۍ ناست و او خپل احساس یې نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپې پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمنی په مین سیمه کې پروند سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړ. د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولنډ او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولنډ 1 ګول ووهه. دا مسابقې خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقې ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې پورز د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو د مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشره لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل او ویلي دي چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوګي له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 23.1 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړ خدریم هیواد دی. پر راپور کې راغلی چې د تیر کال د سپتمبر 15 رئیس له پاکستان څخه 6,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتم به واس کومه کنه
لما سره مرسته وکړي. زه به وځلم، هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
د غراز د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چنې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان یاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. سما وضعیت خراب دی. ما یو لاس پرې شوې او بل مې پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی او مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د طالبانو د عام روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه کړې چې د 200 بستریز روغتون نیمګړي کارونه به بشپړوي. مولوي نور جلال جلالي وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوي خو د خبرو په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پېښ شوی. د اسد آباد 200 بستریز روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 80% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوې دي کونړ ته سفر کړی او د اسدآباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکو 220 ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ښاغلی جلالی رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې د صحت په بخش کې ناتمامه پروژې دي، پوره شوې نه دي، ناتکمیل دي. اسلامي امارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره کړي. الله امید شته سکه چې بده باندې موږ کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړي، خو هغوی ترې د ملت په ګټه کار نه دی اخیستی.
خوخه د صحت په بخش کې که ته ووایم چې یعنی د افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغو نه کار نه دی شوی. چې
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل، وسنۍ روغتونی شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوه، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روغتون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې که چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روغتون ورته انتقال شي، نو دوی او ناروغان به له اوسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر هغه جوړښت چې دی د روغتون د مریضانو مشکلات نشي حل کولی، نو غوښتنه مو دا ده چې دغه 220 روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغې باندې کار وشي، او هغه تکمیل شي نو انشاءالله د هغې سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوی جوړیدونکي روغتیایي کمپلیکس چارې په 1999 کال کې د 379 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی وي، او 2% کارونه بشپړ شوي، او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
میایم سفید بود، رنگ نکده بودم، دیگه بازو نمو جا که کس دید، دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است، انسان است، حیوان است، چی است.
فاطمه 15 کاله نه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپینکي لري چې له امله یې په ژوند کې ځورېږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او رزو د رنګ د نشټوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی، او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان، رنګ او بڼه او وریځې پریمالو او قلم ابرو یا د وریځو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډېر کارولي، لید یې کمزوری شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا ترس، حالا چشمش چرا ترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه.
ځینې خلک وایي چې سری ولی داسې دی، سترګې یې څه ډول دي، دا څه ډول ښکاري، دا انسان ځوروي، مجبوره یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک راباندې پوه نه سي. سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی، اوبه کوي او درد لري، خو مجبوره یم چې استفاده یې کړم.
همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید اینمی چی دکنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی، او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10 ټولګي کې دی، او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی، خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري، ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن، میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، ډیر راګوری او سپک خبری کوي، کله امریکایی را ته وای، کله شوروی وای، یا وای چې تلال وته کې غرزیدلې، کله می هم نه هیری کی، ډیر را باندې تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی، این میگه پس ان زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي، او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته. بالاخره چور
یک با البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي، خپش یو څنګه تشي. د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي،
او نور به نه وي مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نور ناروغ پند خپل ژوند ټول چاره سمبالول شي. نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مساوي حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې ګرچې په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو، مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیسم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغی ده. په دې ناروغی د اختکاس د پوستکی او ویښتانو رنگدانی کمی وی او د لمر یا روښنایی پر وړاندې خورا حساس وی. په دې ناروغی د اختکاسانو د پوستکی او د ویښتانو رنگ تک سپین